د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه پرزوینه د ازادي رادیو د اونیزو خبرونه په لړ کې دا ونې درته د لوبو له میدان سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د وزنی ټیسټ لوبې درې ورځې د ورخت له امله بې لوبې پای ته رسېدلې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به روانه میاشت له سویلي افریقا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم روانه اونۍ د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري د الف او نولس کلنو ځوانانو د لوبډلو تمریناتي کمپونه لا هم جریان لري. افغان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې د فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د آسیا په کچه د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر بل پړاو ته لار موندلې ده. او د خپرونې په دویمې نیمایي کې درته د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تخنیکي تېروتنو د لوبغالي د انتخاب د متبادلو لارو چارو او نورو اړوندو مسایلو په تړاو د کرکټ لوبې له مبصر فرهاد فدایي سره مرکه لرو. پیلی د افغانستان او نیوزیلند له ټیسټ لوبې څخه کوو. د درې ورځو تر تیرېدو وروسته هم د افغانستان او نیوزیلند ملي لوبډلې په دې ونه توانېدې چې دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ سیالي کوي. که څه هم دغه سیالي باید د سپتمبر په نهمه نیټه پیل شوی وای، خو په ګریټر نوېډا لوبغالی کې چې په هندوستان کې موقعیت لري د ورختونو له امله لوبغالی لون شوی او له هغې وروسته بیا پې د لوبې کولو اجازه لوبڅارانو نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یاد لوبغالي په تړاو په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دي چې د وخت د کمښت له امله دوی ونه توانېدل چې بل لوبغالی پیدا کړي، نو له همدې امله اړ شول چې دغه ټیسټ سیالي د ګریټر نوېډا په لوبغالي کې تر سره کړي. کرکټ بورډ په دې معلوماتي خبر کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ د هندوستان له کرکټ بورډ استادو سره د افغانستان په قربتوب د سیالیو د ترسره کولو د هوکړه لیک پر مهال په دریو لوبغالو کې د لوبو پر ترسراوي خبرې کړې وې چې د بنګلور، کانپور او ګریټر نوېډا کرکټ لوبغالي پکې شامل وو. د یاد خبر د معلوماتو پر اساس د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په ورته مهال پر پاتې دوو لوبغالو بنګلور او کانپور د هندوستان د کورنۍ کرکټ سیالۍ روانې دي. او همدارنګه متحده عربي امارات هم چې افغانستان سره د لوبغالو په تړاو هوکړه لیک لري په یاد موسم کې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو لپاره نسبتا ګرم دی. په همدې موخه دا چې یاد مهمه ټیسټ لوبه له لاسه ورنکړو او دغه راز د نیوزیلند لوبډله هم بخت مهالویش لري باید د ګریټر نوېډا پر کرکټ لوبغالي ترسره شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دوی د هند کرکټ د ادارې له مسؤلینو سره په خبرو اترو د ګریټر نوېډا لوبغالي ته ځینې عصري ماشینري هم په دې موخه راغوښتي ده چې د لوبغالي په وچولو کې ورسره مرسته وکړي. لا هم د یاد ټیسټ سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي او که لوبغالی د روانې سپتمبر میاشتې په 12 او 13 نیټه هم د لوبو کولو جوګه شي، نو دغه ټیسټ سیالي به پیل شي. د همدې مسایلو په تړاو د خپرونې په دویمې نیمایي کې ځانګړې مرکه هم درته خپرو، را سره پاتې شئ. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه بشپړه شي. معلومه به شي چې میدان یا لوبغالی دغه سیالۍ ته د اجازه ورکوي او کنه، خو هغه به وروسته معلومه شي. مهمه دا ده چې افغانستان به تر دې وروسته د سویلي افریقا سره په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. دغه لوبلړۍ به د عربي متحده اماراتو په قربتوب په شارجه لوبغالي کې پیلېږي. د یادې لوبلړۍ لپاره که څه هم لا افغانستان خپله ملي لوبډله نه ده اعلان کړې، خو سویلي افریقا د ټنډه بوما په مشرتوب یو ځوان لوبډله اعلان کړې ده چې تر ډیره پورې پکې پخوانی لوبغاړي نه دي موجود. د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ دغه لوبلړۍ د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیلېږي چې لوبه به د دویمه لوبه به د سپتمبر په شلمه او دریمه به د همدې میاشتې په دوه ویشتمه نېټه وي. د ولې ده چې ټولې سیالۍ به په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. دوه ورځې وړاندې د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر میاشتې په نهمه نېټه د یادې لوبلړۍ لپاره خپل شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د دوی لوبډل مشر به ټیمبا بوما وي او په لوبغالي او په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي اونټل بارتمن، نندي برګر، ټونی ډیزوزي، بیون فورټن، رضا هندریکس، ایډن مارکرم، ویلیام مولډ، لونګي انګیډي، انډل پلوکویو، انقابا پیټر، انډل سیمیلانی، جیسن سمیت، ٹریسٹن سٹبز، اکیل ویریانی او لیزرڈ ویلیمز پکې شامل دي. د ولده چې افغانستان لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه ده اعلان کړې.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
بل لور ته به د کرکټ له لوبغالو د فوټسال د لوبغالو په لور ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې د روان سپتمبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په لومړي ځل د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دغه نړیوال جام به د ازبکستان په کوربتوب د 24 هیوادونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دغه نړیوال جام د مخه دوه تمریناتي سیالۍ هم کړې دي چې یوه یې مساوي کړې وه او بله یې بایللې ده. د همدې سیالیو په تړاو زموږ خبریال ذبیح الله شهزاد داسې وایي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په 15 د سپتمبر په نیټه کې د انګولا پر وړاندې لوبه کوي او همدارنګه د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوهم لوبه چې دی هغه په 13 د سپتمبر کې پیلېږي او د افغانستان دریم لوبه چې دی هغه په 21 سپتمبر چې دی هغه په د اوکراین پر وړاندې هغوی لوبه کوي او هغه ټول لوبې چې دی په تاشکند په پلازمینه کې دغه ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي او کچېرې افغانستان لومړی دوهم او یا هم دریم مقام په دې ګروپ کې خپل ځای کې خپل ځان کې نو هغه کولی شي چې هغه په بله پړاو کې لاره پیدا کړي. هغه فوټسال د نړیوال جام چې دی په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې پیلېږي او 24 تیمونه په هغه کې لوبه کوي او افغانستان هم په دریم ګروپ کې هغه لوبه لري چې افغانستان د انګولا، ارجنټین او اوکراین سره مخ دي او کچېرې افغانستان وتوانی دی چې بریا ترلاسه کړي نو چانس یې ډېر دی چې په بله پړاو کې لاره پیدا وکړي.
بیا هم د کرکټ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان د 19 او الف لوبډلو تمریناتي کمپونه پیل کړي دي. د 19 ځوانانو تمریناتي کمپ په کابل لوبغالي کې جریان لري چې دغه کمپ د ځینو بهرنیو او کورنیو روزونکو تر څار لاندې ترسره کیږي. ویل کیږي چې د دغه تمریناتي کمپ موخه دا ده د راتلونکو آسیایی او ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان د 19 او الف لوبډلو لوبډلې انتخاب شي. د دغه پروسس په تړاو ویل کیږي چې تر دې پروسس یا تر دې تمریناتي کمپونو وروسته به نور لوبې هم د یادو لوبډلو لپاره جوړ شي. په همدې تړاو درته د افغانستان د الف لوبډلې د مشر روزونکي نوروز منګل او ځینو لوبغاړو تبصرې او نظرونه خبرو.
دوی سره په فټنس باندې هغه سکل چې کوم دوی کې لږ څه مشکلات دي هغه باندې کار روان دی، په فیلډنګ کار پرې روان دی، زه بالرانو سره بالینګ کې روان دی. نو ماشاءالله یو منظم پلان سره راغلی یو چې تر څو وکولی شو چې روان کوم سیریز دی د 4 هیوادونو هغې دپاره د علاقان پوره آماده اوسي.
هغه شي باندې کار کوو او کوچز موږ سره په هغه شي باندې کار کوي کوم چې T20 لپاره ضرورت دی لکه هیټینګ او کوک سنگل سویپ او ریورس سویپ دا بعد شایان چې کوم T20 کې پکاري نو پاغه باندې کار کو
یقینا چې کله موږ دلته راشو دا ګرمې وجه دغه د دوی الکان دلته عیار وی تیار وی ځکه چې د عمان آب او هوا چې ده دغه سي ګرمه ده نو الکان خو خوختي خو خوشاله دي او دوه درې سیشن موږ نت لرو هغه نه بعد پنځه میچز دي ان شاء الله یو منظم ټیم به برابرې
خوشحالی خواکین ډیره ده ځکه چې اول ځل دغه سي یو ټیم کې دغه سي یو نفر د دې ترمنځ یو برخه یم دوی سره لوبېږم دغه تل زده کړو لپاره سینیئر پلیران دي او کوچز دي نو د دې کوچز شتون کې موږ به ان شاء الله کوشش دا کوو چې ډېر ډېر شیان زده کړو او خپل کومې هغه پوهه چې ده هغه لور هم زیاته کړو
او بالکل یقینا چې دا کیمپ موږ سره ډیره مرسته وکړي ځکه چې دا زموږ پریپریشن کیمپ دی چې موږ ته سکل باندې کار کوي او نیوټریشن لرو ورسره سینیارو میچونه لرو نو موږ لپاره ډیر اړین میچونه دي
زه ډیر زیات خوشاله یم چې ایمرجنس سلرش کسیز اسکواډ کې راغلی یم په دې کې موږ ډیر زیات کار کوي یعنی فټنس برخه کې فیلډنګ دی بالنګ دی بیټنګ دی کنه هر شي کې خو کار کوي ماشاءالله او خو کوچز موږ سره تجربه کار کوچز موږ سره دي
دلته چې کوم مالکان هم راغلي خو پرفارمنس یې کړای او موږ هم خو پرفارمنس وکړو دغه پرفارمنس هغه د چې موږ دلته د دې کیم حصہ یو ان شاء الله نور به مهنت کوم چې د افغانستان انټرنیشنل ټیم خو دلته خو پرفارمنس وکما او د رواني شاکب چې دی ای ټیم ان شاء الله تبم ځلېګو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
بیا هم په کرکټ کې تمکیګو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر په 11 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې په پلان کې لري روانه میاشت د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ پیل کړي د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دي چې د غوراوي کمیټې د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د اکتوبر تر 16 منټې پورې به جریان لري سیالۍ به د ننګرهار په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره کیږي د افغانستان کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په اعلان شوو لوبډلو کې د افغانستان ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبه کوي د دغه څلورو لوبډلو چې ماهی پر ستوري پامیر لیجنډز هندوکش سترایکرز او میوند اتلان نومیږي د ماهی پر ستورو په لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی اعجاز احمد آزاد یوسف شاه زرمتی علی احمد ناصر عمران میر ریاض حسن الانور ناصری شمس الرحمن ولی خیل فرمان الله صافی ظاهر خان محمد ابراهیم اکرام الله مومن محمد ګل امیر حمزه کامل کاکړ او ظاهر شهزاد شامل دي د پامیر لیجنډز د لوبډله لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی دی په لوبډله کې شامل لوبغاړي ضیاء الرحمن اکبر اکرام علی خیل مسعود ګربز شبیر نوری عثمان نوری سویل خان زرمتی اسلام زازه آصف موسازه جمعه ګل اسمت عالم فطرت الله خاوري عبدالله احمد زید نجات مسعود بشیر احمد او خیر محمد دی د هندوکش سترایکرز لوبډله لوبډل مشر شیدې بیا عبدالمالک د لوبغاړي طاهر عادل عبدالحادی محمد شهزاد ارشاد الدین صافی رحمان الله زدران ایمل شاهین بیرشاه محبوب لالباس سینزه محب الله زرمتی نصیر خان معروف خیل خلیل ګربز ضیاء الرحمن شریفی آفتاب عالم او عبدالباقی پوپل دی او د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید لوبغاړي شاهد الله کمال افسر خان زازه جلات موسازه جاوید احمد زی جمشید زدران شوکت زمان رحیم الله زرمتی ناصر جمال یونس زدران عبدالله ترخیل محمد الله لوګری نسیم منگل سمیع الله سرمست طرب گل مومن او خلیل احمد دی افغان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شوې چې له هغه مهال راهیسې شپږ پړاوونه ترسره شوي چې اووم پړاو یې سږ کال ترسره کیږي چې په ترڅ کې به د میوند اتلان لوبډله له خپلې اتلولۍ دفاع کوي اوس د والیبال له ډګره یو خبر درته لولو د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې د آسیا په کچه د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر لوبډلې وکړای شول چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړي دغه سیالۍ چې د ایران هیواد په کوربتوب تر سره کیږي. د والیبال دغه استازي کلب په خپل ورستۍ سیالۍ کې وکړ شول چې د عراق هیواد اړوند غاز الجنوب لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړي او په دې سره د لوبو بل پړاو ته لار پیدا کړي. یاد لوبډلې په خپل لومړنیو دوو سیالیو کې که څه هم ماتې خوړلې وي، خو بیا هم ویل کیږي چې افغان لوبډله بل پړاو ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، وز د خبرونه په دویمه نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د دې اونۍ د مرکې موضوع مو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ سیالیو تخنیکی مسائل دي. ولی افغان کرکټ بورډ ادارې دغه لوبغاله چې ګریټر نوېډا نومیږي د دې ټیسټ سیالۍ لپاره ټاکلې ده، او دغه راز افغان کرکټ بورډ ولی ونه توانل چې د لوبې په دوو لومړنیو دوو ورځو کې لوبغاله وچ کړي. نو د تاړون نور پختنې دي چې زموږ میلمه فرهاد فدایی راته جواب کړی دي. نور په مرکه کې ووري فدایی صاحب، خبرونه تستړه مشه. لومړنۍ پختنه مې دا ده چې د افغانستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبې درې ورځې تیرې شوې، خو د ورښتونو له امله لا هم لوبه پیل شوې نه ده. دا تخنیکی غلطي بولې او که طبیعي مسله ده؟
سلامونه جناب ساحل صاحب. بالکل، اول به دې موضوع ته راسو چې دا لوبه د افغانستان لپاره څومره ارزښت درلوده. واقعا چې دغه ډېره ارزښتناک لوبه وله، او په ټوله کې افغانستان ستر ټیمونو سره سیالۍ کمې لري، او بیا ټیسټ سیالۍ خو بیخي ډېرې کمې لري. نو دا ډېره مهمه لوبه وله. که چېرته افغانستان او نیوزیلند ترمنځ سوې وه، متاسفانه سي د ورخ له کبله او د لوبغالي د نه برابرېدو له امله درې ورځې د لوبې ضایع شولې. راتلونکي دوه ورځو لپاره هم دومره ډېرې هیلې نشته چې لوبې دې وسي، خو په ټوله کې یو غټ تاوان و. ښه به وه که چېرته دغه لوبه سوې وله، چې اوس ونه شوله. نو راځئ چې اوس د دې نور اړخونه وګورو.
ایا فکر کوئ چې کرکټ بورډ له دې ټیسټ لوبې وړاندې د دې مسلې حل لپاره حل لارې پیدا کولای شوي؟
بالکل، که چېرته تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ په صفحه باندې هم د دې په باره کې سپیناوی وګورئ، همدا خبره یې کړې ده چې د ورخ له کبله لوبه وځنډېدله، او د ورخ په باره کې هیڅ هم څوک نشي کولی، ځکه چې ډېرې غټې غټې لوبې هم مخکې که چېرته تاریخ ته وګورو د ورخ له کبله لقوه شوي دي او بالکل لوبې نه دي شوي. څه وړې وړې ستونزې دي چې غلطه که چېرته سړی وګوري نو یو څه نه څه کرکټ کېدلی شوی. یو خدا ده چې میدان مکمل پټ نه ده، نو دغه یو ستونزه. او بله دا ده چې ډرینیج سیستم یې صحیح نه ده، چې بیرته هغه اوبه زر د میدان نه وځي او میدان د وچېدو لپاره زمینه برابره کړي. متاسفانه د تمرین په جریان کې د مونږه د پیل لوبغاړی چې په یو ورځنۍ سیالۍ او په ټیسټ سیالیو حتی په شل اوریزو سیالیو کې د افغانستان لپاره اوپننګ بیټنګ کوي، ابراهیم زدران، پښه زوبله شوې ده. هغه د دې لوبه چې بس هغه میدان لوند و. نو دا د دې اړخه هم ډېره مهمه مسله ده چې د لوبغاړو د فټنس لپاره او جوړ پاتې کېدلو لپاره باید جای آماده وي، جای جوړي. خو متاسفانه د میدان د لوندوالي له وجې نه هغه د مونږه یو لوبغاړی زوبل سو، چې د وجې نه به یې د سویلي افریقا په مقابل کې په ورځنۍ سیالۍ کې هم هغه ګډون ونه شي کړی. نو دا یوه غټه ضایع ده. او بیرته که بیا هم دې ته راسو چې آیا دا تخنیکي ستونزه ده او که طبیعي مسله ده؟ طبیعي مسله خو په دې داسې باران د ورخ ده او د هغې مخه څوک نشي نیولی. او په ټول عمر چې مونږ او تاسو کرکټ کړی، کرکټ کتلی، دغه دا داسې سرپټي میدانونه نه دي جوړ شوي چې باران د ورخ مخه ونیولی شي، او امکان یې نه ده لیدل، امکان یې نه ده لیدل شوی چې داسې یو شی دې امکان ولري. خو بیا تخنیکي مسلو ته هم که چېرته زیر سو، نو که چېرته میدان ټول پټ وای او که چېرته د دوی د ډرینیج سیستم ښه وای، نو کېدای شي یو څه ناڅه لوبه مونږ لیدلې وره. زه فکر کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ خو دې مسلې ته پاملرنه وله، چې د مونسون سیزن په اگست میاشت کې پای ته رسیږي، او د دې لپاره چې په دبئی کی گرمی کی دیسی ڈی رضیات ابھی دئی خپل بل ہوم گراؤنڈ سے گریٹر نوئیڈا دا غو ٹاک نو دے تو مخ کے دوی پام کڑے یو زکا سی خپل ہم کرکٹ بورڈ دا نہ غفتل سی دمنے یو غټه سیالی د دسی حالت سره مخ سی خو ز فکر کوم سی بارانونو ورخت لگ بے وخت اسول او نہ تنہا دا سی د افغانستان دا سیالی بلکې د هند خپل کورنی سیالی هم تر غیزمان دی راوستل
کله چې دغه سی حالت سره یو قربه هواد مخ کیږي کومي بدلی لار شته چې د ورخت تر ودریدو ورسته لوبغاله جر لوبو ته چمتو کړي
بدیلی لاری ڈیری گرانی زکا سے کل سے میدان وٹا کل سی ٹول لوجسٹکی مسائل ورتا تنظیم سی لوبغاڑ تغیر تنیز دے وٹل رونی ول سی او دی لوبغاڑ دغا سیالی نندر چانو تا وړاندې کول لپاره غټوله کرو یا غټوله تخنیکی ډله ورغلی یا غلطه کامرې لګیدلې نو بیا دا ډیره زیاته سخت خبره ده چې څوک دې یو میدان ته بل میدان ته غټول وسایل انتقال کړي او بیا دې لوبغاړي بل میدان ته ولاړ شي او شرط دا چې بل لوبغاړي نږدې یو غدر ته آماده ای سے جائے در کی او تاسو هغه د لوبو وکړی شي نو زه فکر کوم سه دا ډیره زیات ناممکنه خبره ده سه داسې حالت دی سه بدیل لار دی پیدا کړی سی او بل لوبغاړی بل لوبغاړی چمتو کړی سی
کرکٹ بورڈ وای په سنن شرایطو کې تر ګریټر نویدا لوبغالی پرته بل ځای ته لاسرسی نه درلود منی ورسره
افغانستان کرکٹ بورڈ دی مسئلے ته اشاره کړی ول سی غیر د گریٹر نوئیڈا نه دی ته دونو لوبغالی هم ور خود دی ول سی افغانستان کولی ځغلته کرکٹ کې افغانستان گریٹر نوئیڈا سره کټه کړی وسی یو خو دا نږدې د دلی کې ده او بل افغانان ډیر ماشاءالله په دلی کې مشتي نو هوم گراوند او هوم کراوډ به جوړ سی او غیر سره سره دلته افغانستان مخکې هم ډیر زیاتې لوبې کړي دي خو اوس دغه د ټیسټ سیالۍ په کلومبیز لپاره په لاره اچول سوله او د دوی دغه د ډرینیج سیستم ستونزه لري نو زه فکر کوم راتلونکي به د افغانستان کرکټ بورډ په دې باره کې باید جدي فکر کوي چې آیا د ګریټر نوئیډا لوبغالی د ټیسټ لوبو د کوربتوب لپاره چمتو ده یا د ټول کرکټ لپاره په مجموع کې چمتو ده او که نه ده
وروستۍ پوښتنه مې دا ده دغه سې ټیسټ لوبې افغانستان ته کوم ځانګړی ارزښت لري
پټوله کې خو د دې په اهمیت باندې موږ خبرې وکړلې د نیوزیلند غوندې هیواد سره چې ټیسټ چمپیون پاتې شوی د افغانستان لپاره د یو ټیسټ لوبه هم ډېره زیاته ارزښتناکه ده او دا د نورو راتلونکو سیالیو لپاره یو ډېر ښه پایل کېدلی شي که چېرته افغانستان د کرکټ کړی وای کمپیریټیو کرکټ یې کړی وای دا به نور هیوادونه هم دې ته چمتو کړي ول سي هغوی راسي افغانستان سره کرکټ وکړي نو دا د افغانستان لپاره متاسفانه یو ډېر غټ تاوان و چې افغانستان ونه توانېد نیوزیلند سره دغه سیالۍ پر مخ وشي ځکه چې ورښت وو او میدان یا لوبغالی آماده نه وو چې پکې لوبې شوې وای نو واقعا چې یو غټه سیالۍ وه خو کاش چې سوې وای یا حداقل دغه دوه ورځې پاتې دي که څه وځي خو امید یې ډېر کم ده چې کومه سیالۍ وشي
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو خبرونه همدلته پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویه د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو تحلیل ته ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم نن د نړۍ له داسې جاپاني کمپیوټر خبرې کوي چې تر اوسه نه یو عامو کمپیوټرونو سرعت زر چنده لوړ دی د نړۍ له دوا داسې مینانو مهم خبروم چې د آتش په تکاله ګډ ژوند هر ساي یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې ساور کړه چین نه مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتولو لپاره غیر قانوني دسیسه جوړه کړې تر څو یې اسانه رخصت کړي خو تر هر څه لومړی د اونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی په لویدیځ کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولیو دردونکي زوال یو اروپایي سرچینه وایي د طالبانو لزدا ډک عمل او د سفارتونو ګډوډي او لوجبه ډیر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولۍ سنگرونه به ونړيږي
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه وسیږي ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري، نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته دا د دغو سفارتونو مصارف د کومه منبع څخه راځي، او که مثلا بیا هم حکومت نشته را چې دوی ورته دغه عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کومې منبع ته ځي.
تاسو کې داسې فکر کوئ چې د یو نکاحت یا وکالت خط د برابرولو دپاره چې یو هیوادوال د یو ځینه بل هیواد ته سفر کوي د دې دپاره شاهدان ضروري دي؟ نو شاهدانو دپاره ویزا په کار ده، دوی د سفر مخارج په کار ده. دا یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاو زره افغانان اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي.
دا یو درست او مناسبه تصمیم په اوسني وخت کې نه دی، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اصلاح پرانستلې ساتلي دي یا خدمات عرضه کوي، دغه د مهمتر هغه کسان دي چې دغه خدمات ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالکو کې اوسیږي، مختلفې ستونزې لري، او ځینې ستونزې واقعا همدغه کنسلګرو له لارې حل کیږي، او زه فکر د یو ستر خدمت دی چې د افغان وګړو لپاره کیږي.
په هیواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلی یو کال کې 60,000 مدرسې جوړې کړې، تر 3 میلیون زیات طالبان ورزی او 14,000 دینی مدرسې نورې هم جوړې. د دغه ډلې حکومت مکتبی نصابونو کې هم ګوتې وهل زیات کړې دي.
تاسو که په یاد وي د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنګیالي هلته پکې ساتل، کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي، او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري.
هغه ویلې چې بیا دغه شی راغلی، ویلې که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه د په کورسونو کې زده کړي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
د ټاپي پروژې د بسوګۍ څلورم واده، دغه پروژه 1.5 کاله وشول چې 2 ځل پرانستل شوه، خو دا ځل پکې د پروژې مهم دول ودی هند او پاکستان حتی لیدل شوی هم نه دي. البته د طالبان مخالفانو دا د یادې ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل.
په افغانستان کې داسې حکومت نشته چې د هیوادونو یا د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي، نو دغلته د هندو د پاکستان د حکومتونو لیوالتیا له دې کبله ماته ښکاري چې نشته پکې.
دا یوازې د یو حتی د هیواد په کچه باندې هم دا امکان لري چې د شي دپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال لوی مالی انسټیټیوشنونه چې لکه ایشین ډیولپمنټ بانک د نور داسې بانکونه، یعنی دوی ټولو په ضرورت چې دغسې یو پروژه په لویه سطحه باندې تطبیق شي.
بیا هم ستړي بشي. په لندن او ناروی کې د افغان سفارتونو له بندېدو وروسته په اروپایي حکومتونو کې بیا افغان سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي افغان سفارتونو او قونسلګریو له سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تورې پیسې اخیستې چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولی. نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپایي هیوادونو تعامل د ترلاسه کولو لپاره طالبانو له 2 استازولیو د افغانستان قانوني مالي او قونسلي صلاحیت سلب کړی چې له امله به نږدې راتلونکي کې ګڼو اروپایي هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وای د استازولیو بندیدلو فیصله اصلا د اروپایي هیوادونو لخوا نه ده، بلکې دغه سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالی او قونسلي ملاتړ نه رسیږي، او دلته د دوی د تورو پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کولی، نه هم خلک ورته د اسنادو د تایید لپاره د پخوا په څیر مراجعه کوي. د سرچینې په وینا اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د سفارتونو مالی ملاتړ د دوی دنده نه ده، او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده، نو ځکه له استازولیو د بندېدو غوښتنه شوې. البته د سرچینې په خبره چې اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت د اسنادو تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي، چې لمنځه یې د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپایي هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی ده. بل موضوع دا چون سل په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده، د پخوانی حکومت نمائندگی په افغانستان کې نشته ده. د افغانستان په هیڅ راځي باندې هغوی حاکمیت نه لري، نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم د فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نشته ده، د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي؟ او که مثلا بیا هم حکومت نشته ده چې دوی ورته دغه عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کومې منبع ته ځي؟
بلخوا په اروپا کې وی برحاله ډیپلوماټیک سرچینې ازادي رادیو ته ویل کابل سره د کنسولي خدماتو او مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف او د کابل لخوا د دغه استازولۍ بې اعتبار اعلانولو یا بې ځای ازد نیواز اروپایي مشتي افغانان لستونز سره مخ کړي، بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولې، ځکه د یو مشروع نظام پر رامنځته کېدو به دغه هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولۍ پرانیستل ډیر سخت وي. خو د مونچن کنسلګری یو سرچینه بیا وایي طالبان هغو سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورټونه چاپوي او ژر به په برېښنایي تذکرو د پاسپورټونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هېوادونو کې دوی میشتي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هېوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د حل دپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي، او زه په دې باور یم چې حتما به دا مشکل رفع کیږي، ځکه د یو تعداد ډېرو افغانانو کوم چې دوی روزمره دغه ستونزې سره مواجه دي، د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډېرېږي. او دغه هېوادونه باید په دې باندې هم فکر وکړي چې دغه د دوی دغه پرابلمونه څنګه دوی حل کولی شي.
او سره له دې چې طالبانو بیا بیا ویلي وو د مدرسې او ښوونځي ترمنځ به فاصلې کمې کړي، خو تازه د دې ډلې د پوهنې وزارت ویلي یوازې تیر یو کال کې نږدې 60,000 نوې مدرسې جوړې کړي دي چې ورسره دم ګړی هېواد کې د ښوونځیو شمیر له مدرسو کم شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ملا کرامت الله خوند وایي دم ګړی ټول هېواد کې 22,250 مدرسې فعال دي چې 3,680,000 طالبان پکې زده کړې کوي، خو 16,000 نورې مدرسې به هم زر جوړې کړي. هغه ټکه چې څو ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلي وو طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمیر 40,000 ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هېواد هم چې خپله خاوره کې د ګیرې په لرلو بندیز لګولی، خو وایي د طالبانو په غوښتنې بلخ کې په $6 میلیون د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله زه عاجز غریب فقیر مسکین سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربی وزیر صاحب عبد الله غا سره ملاقات مو کوم ورته ولې چې دا صحیح نه ده. اوس پتا سو دا جماعتونو او مدرسو طالبان ملایان مروځي، پتا سو حکومت کې دې ملایان مروځي، دې طالبان مروځي، چې هغه بانک شي چلوي، هغه اقتصاد باندې پوه شي، هغه تجارت باندې پوه شي، هغه انګلیسي باندې پوه شي. نو دا نصاب کې لږ تغییر او ترمیم وکړي، او دې کې حکومت مسلې مون سره ډېر قابل خلکو نو مونږ به چې دی در سره مرسته وکړو. بیا هغه ویلې چې دا نصاب راغی، نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو، ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې کندهار ته ویلو. هغه ویلې چې بیا دغه شی راغی، ویل که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او دوی دپاره کوم، د اصلاح دپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له دریو کال راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوې، او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمیر 18,000 پاتې دی، 6 میلیون نجونې پکې له زده کړو محرومې دي، او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کموي، له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف دې په خپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه دې ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 30,000 ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړي. راپورونه شته چې تازه طالبانو د ښوونځیو له نصاب نه د ژوند پوهنې او نور مضامین هم ویستلي دي، او د امارت پیژندنې مضمون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړي دي. دغه راز د طالبانو د پهنې وزیر ولایتي رئیسانو سره یو ګډ کانفرنس کې له دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي ښوونځیو یا هم تعلیمي مراکزو اړوند کتابخانو نه د حنفي فقه پرته دینی کتابونه راټول کړي.
تاسو که په یاد وي د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنګیالي هلته پکې ساتل. کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي نو دینی علوم په متخصصین یې دومره زیات نه دي په کار سي له یوویشتو زرو مدرسو فارغ سي او که ابتدایي زده کړې په مسجد کې کیږي. طالبان ولې په مساجدو باندې تمرکز نه کوي باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دیني زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل سوی دی. خو د طالبانو مخه له دغه مدرسو نه خپل جګړهییز فکر تعمیم او ترویج دی.
او داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیاسي منډو تر وړو کې افغانستان او د افغانستان جمهوري دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونی د امریکا په تیر شل کلن تاریخ کې کمالا هیرس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکی او د ولسمشرۍ نوماندا و چې طالبانو ته د ترهګرۍ ډلې نوم کارولی او د ولسمشرۍ بل نوماند ډونالډ ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکراتو او د امریکا کم ډیویډ ته د وتلو له امله ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونه د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشرۍ مناظره لرله د افغانستان په مسله کې یو تر بله په نغړې باندې سره تورن کړل. ډونالډ ټرمپ ویلي افغانستان د ځواکونو د ایستلو موضوع کې د بایډن او کمالا هیرس نغړې او ناسنجول شوي وو اقدامات روسیا زړور کړ چې په اوکراین برید وکړي. ټرمپ دغه راز نیوکه وکړه چې له افغانستان د ځواکونو ایستلو شرمونکې شیبې پر مهال د ګډوډیو په تور تر اوسه یو امریکایي جنرال محاکمه نه شو. خو کمالا هیرس بیا ویلي دا ټرمپ چې طالب ترهګرو سره یې په مذاکراتو افغان حکومت څنډې ته کړ پر افغان حکومت یې 15,000 خطرناک ترهګر خوشې کړل او حتی دغه ډلې د امریکا ډیویډ کمپ ته هم دعوت وله. دغه راز د بایډن د ادارې منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټې مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړاو خپل راپور داسې مهال خپور کړ چې د امریکا ولس د نوي ولسمشر د انتخاب په تړاو 6-5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په زلمي خلیزاده اچول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان افکاره کې اچولي وو افغان حکومت منځوي کړی وو او په خپل سر یې طالبانو سره پرېکړې کړي دي. د راپور کې د بایډن او ترامپ ادارو هم سخت نیوکه شوه چې د زلمی خلیلزاده او سپینې ماڼۍ لخوا رد شوی. خو په یاد اوږد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګي بریدونه هم یاد او پکې ویل شوی چې د دغو بریدونو زیاته برخه ثبوتونه او انځورونه امریکایي ځواکونو له منځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړې دي. هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکاره نه یاد شوی. همدې کمیټې تیرونه د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن یو وار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي ګنینو جرګې ته په سپکاوي باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعاري و برخه ده چې دواړه غواړي خپل پر اصطلاح د همکارانو اشخاص ته یا خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښیي چې دوی درست دي او د بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپاین برخه ده نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسي یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسي فکر کوم ثابته ده. دغه اوسنۍ کومه پالیسي چې ده دا پالیسي به تر یوې اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ټرمپ ادارې کړی وو اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایډن ادارې په دا تیرو تقریبا 4 کالو کې وکړ. د قرارداد پر اساس یا ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغییر راغلی دی کې چک نشته اما د هغې نه علاوه نور مسایل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم د افغانستان څخه د دوی خپلو ټولو ځواکونو راوستل یا مثلا د افغانستان د پخوانی پرزویل شوی حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي، یا خوا دی خوا د دوی نه حمایه کول یا په رسمیت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلی شي چې دواړه غاړې د دوحې د قرارداد پر مادو باندې ولاړ دي او د هغې پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضحه ده چې دا د کمپاین یو برخه ده، اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي نو هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک په دې کې انتخاباتو کې برلاسی مومي نو هغه به د یو نوی پراخ ستراتیجي چې د ټولې منطقې لپاره ده او په هغې کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخ نفوذ د مخنیوي لپاره وي. په دې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډېر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډېر پراخ یا په ځانګړي توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولې هم لري، نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژیک یو خاص رول وي. اټمن دې کې شک نشته چې د دغه ستراتیژي برخه به افغانستان هم د په یو شکل نه یا یو بڼې سره حتمن وي او حد او همدارنګې به د امریکا متحده ایالات د نوې پالیسۍ په درشل کې کیدلی شي چې د تعامل دغه شکل او بڼه بدله شي، اما په ټوله کې به هماغه پخوانی تعامل چې موږ ورته تعامل وو، لیکن دا اصلا د ښکیلتیا په نامه ده. ښکیلتیا دا معنی ورکوي چې تعامل به وي اما د اعتراف لپاره له څه کوم خاص خبرې نشته یا کوم خاص زیره یا کوم داسې څه نښې نښانې لیدل کې چې په افغانستان او یا اوسني حاکم باندې به دغه وشي، اعتراف وشي. هغه پر دې خاطر باندې چې دلته ځینې هغه څه کړنې یا اصلاحات رامنځته کېدل اړین دي چې رښتیا هم د روستۍ ستراتیژي په لید لور کې یا د هغې په درشل کې افغانستان هم یو صحیح او سالم رول ادا کړي، او هغه هغه څه دي چې لا تر اوسه په افغانستان پورې یا د افغانستان د خلکو پورې اړه لري.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړی چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوو مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د ګازو د نلیکې دا پروژه چې هوکړه یې شاوخوا دېرش کاله وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوې وه، چارې د جمهوریت پر مهال یو وار د حامد کرزي او دوه واره د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ترکمنستان او بیا افغان خاوره کې پیل شوې وې، خو دا پروژه له سقوط سره سمه له یاده ووته. دا ځل طالبانو بیا خبر ورکړی چې یاده پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته، خو په دې اړه نیول شویو مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هیوادونه پاکستان او هند نه تر سترګو کېدل. د چارو شنونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو، برېښنا، انټرنیټ او ترانسپورټ دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده، بلکې پاکستان له ایران سره پام غږی. له کلونو راهیسې غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایرانه پاکستان ته تیره شي. شنونکو ویلي د ټاپي پروژې تازه پرانیستي وښودله چې د پروژې عرضه کوونکي ترکمنستان او تسهیلوونکي افغانستان فقط توکي نندارې ته وړاندې کړ، خو اخیستونکي هند او پاکستان حاضر نه شول. د دوی په باور د ټاپي پروژې د ترانزیت حق به افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکوي. یو دا دواړه هیوادونه که له یادې پروژې ووځي او نلیکه ان تر سپین بولدکه هم تیره شي، افغانستان ته ګټه نشته. د دغو شنونکو په باور ښه به دا وایي چې هند او پاکستان د ټاپي پروژې دوم ځل پرانیستې ته د ډیپلوماسۍ په زور راوستل شوي وایي.
دې پرانیستې کې یوازې ترکمنستان او افغان غاړه موجود و. ترکمنستان د ګازو تولیدونکی او عرضه کوونکی، د افغانستان د تحصیل کوونکی، چې هند او پاکستان چې دی د اخیستونکي دي، اصلي کسان او اصلي غاړې نه وینن. زه نه پوهیږم چې اوس خپله دغه د ټاپي پروژه دغه مخفف د ټاپي دا اوس څه معنا درلودلی سي، ځکه چې اصلي خریدار نه یو ته یو شی عرضه کوي دا هیڅ معنا نه لري. نو که دا پروژه کې اوس مثلا اصلي پانګونه هم سي ټول ترکمنستان پکې کوي او افغانستان سره همکاري کوي یا لار ورته برابري، فکر وکړه تر سپین بولدک پورې وغځېدله، له هغه وروسته به څه کیږي؟ داسې ښکارېږي د هند او د پاکستان د استازو په نننۍ نشتون کې داسې ښکارېږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې د دغې پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري.
بل خو د جمهوری دولت پخوانی ولسمشر حامد کرزی که څه هم د دې پروژې د پرانیستې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دغسې پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. خو د ډاکټر غنی د ولسمشرۍ لومړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپي پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري، بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان و چې تیر شو.
غټه مسله داسې ده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره په ترکمنستان دننه کې تقریبا 140 کیلومتره په اوږدوالي د کومې سیمې نه چې دوی دا استخراج کوي هغلته دوی دا پروسه سرته رسول ده. دلته یوازنۍ مسله د افغانستان ده چې دوی دغسې کې دغه تطبیق چارې مخته یوسي. افغانستان ورته ضرورت لري او اوس نو ټول مسائل پر افغانستان چې دغه لدغې خاورې تیر شي، یعنی مونږ دې ته خپل ضرورت لرو چې دغه ترانزیت نه استفاده وشي. 500 میلیونه ډالره پر دې باندې مونږ ته لاسته راشي، ګاز افغانستان ته راشي، د دې سر څنګ کې نورې کومې تړلې وړې پروژې چې دغه سرته ورسېږي. هند او پاکستان په ټوله کې لوی ضرورت لري.
15-30 کاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی و، ما په دې 15-30 کلونو کې دغه زمینه نو مسایل سوی چې د ټاپي پروژه شروع شي. امنن نړیوال په دې قانع شو چې نن په افغانستان کې په امنیتي لحاظ باندې زمینه مساعده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي. او نن هغه شروع شو چې دا پروژه یوازې د طالبانو پروژه نه ده، بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي، بلکې څلور مملکتونه.
چې لدی منځ یوې خواته د عمران خان د ګوند پلویان بیا پاریدلی او حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی. تر اوسه د عمران خان د پلویان اعتراضونو کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنډاپور، شیر افضل مروت او نور ډیر مشران د دوی په وروستۍ ولسی غونډه کې د توندو نیوکو له وجې نیول شوي او یا نه درکړي. بلخوا په لکی مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او وایي چې له سیمې نه پاکستاني پوځیان ووځي، ځکه د دوی په باور دغلته پر پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کېږي چې پولیسو ته امنیتي پیښې د پوځ لخوا په مصنوعي ډول زیاتې کړی شوي دي.
لا بر خاص لا بل چ پوس لگا لا بل چ پوس لگا میرے بیا مون رہو گوری ٹھیک سا
نامعلوم نامعلوم نستا چمڑ نارے کو صدا نامعلوم دا نامعلوم نستا اے مائی دا اے سائی دا آرمی دا ہر صدا کی ہر صدا کی ہر صدا
دغه راز د منظور پښتین لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاینونه هم ګړندي شوي چې ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستاني د کامیابۍ د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډه او قومي جرګه کې لګډون منع کړي او په ریپورت کولو باندې ګواښلي. تیرونه منظور پښتین ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او ګڼو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کولو لپاره باسونه مذاکرات او ناشته کړې دي. پی ټی ایم دغه راز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه به په خیبر ایجنسی کې کیږي چې هلته به د میلمنو د خوراک څخه او سیدنو لپاره پراخ انتظامات نیول شوي وي. د دې جرګې لپاره د میلمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاوده شوي چې تیرونه ورته له میرمن نغمینه نیولې د ګیلمن وزیر تر موره پورې ګڼو لوریو د پښتنو د وربللو پیغامونه خپاره کړي. او تیرونه د طالبانو د سرسخت ملاتړي او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدي څرګندونې هم په ټولنیزو رسنیو مهم بحثونه راپارولې. هغه ویلي هر وار چې نړیوالې ټولنې د دوی حکومت ته ځان نږدې کړی د نجونو د زده کړو په موضوع کې له دې خوا لغته خوړل ده او که دا حال روان وي راتلونکو 10 کالو کې هم د ده د خوښې طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوي اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د ده په وینا د امیر د ټاکلو تر څنګ د خلکو او حکومت مسؤلیتونه پکې باید روښانه شي. هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسیو او امر بالمعروف هم نیوکې کړي او د محتسبینو په صلاحیتونو هم پوښتنی راپورته کړي. بل خو د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغو څرګندونو درون اثر کړی دی او دا خبرې ستایلي دي، بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره یې غوره مشورې بللي. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ له امله ګڼ منتقدین هم لري، وروستیو نیوکو یې ورته هماغه پخواني مخالفان راپارولي او دا یې پوښتلی چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشاله دی که نه. بیرته لندن ته هغه ځای ته چې د تابعیت لري تګ غواړي که نه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تېره اونۍ د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت غوسه کړې او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدین او یهودان یاد کړي دي. فعالانو په ټوکو یو بل ته وریاده کړې ده چې زخه د طالب وزیران هم ټوله ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهېږي چې خلک ترې خوشحاله نه دي. او تیره اونۍ هندوستان کې له نیوزیلند سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم له امله ترسره نه شوه، خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت یې ټولنیزو رسنیو کې تاوده بحثونه هم جوړ کړل. سرچینې وایي افغان کرکټ بورډ نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنوو او دیرادون میدانونو نه یو غوښتی و، خو هند دغو لوبغالو کې د ایالتي شلوریزو سیالیو بهانه کړې او د کانپور بنګلورو یا د ګریټر نوئیډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره له دې چې خبرو نوئیډا لوبغالی د میچ فکسینګ پیښو له امله 2018 کې هندي کرکټ بورډ منع اعلان کړی او خدمات یې ضعیفه شوي، بیا یې هم ډیلی هوایي ډګر ته د نږدېوالي له امله دا ډګر انتخاب کړی. داسې هم ویل کېږي چې د نوئیډا لوبغالي په تشنابونو کې د خوړو لوښي حتی وینځل شوي، د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات یې جوړ نه وو. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې هند وعده ورکړې وه خدمات به سم کړي، مګر د باران له امله 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په بادپکۍ وچ نه کړای شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي وو، بلکې ټول خبرداري ورکړه چې دې ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایۍ له امله د هند په کوربتوب پوښتنې زیاتې شوي او پاکستاني رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړې دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت و چې د افغانستان پزه یې خپلې میلمنې لوبډلې ته غوڅه کړه. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې افغانستان لا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه دی، بلخوا جاپان د مصنوعي ځیرکتیا له راتلونکي نړۍ سره د ځان عیارولو او سیال کولو لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چنده قوي او چټک زیټا کلاس سوپر کمپیوټر جوړولو باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشین وي چې د جاپان پوهنې، کلتور، اولمپیک، ساینس او ټکنالوژۍ وزارتونه یې جوړولو ته ګمارل شوي دي. 250 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. سرعت به په ساینسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پورې وي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ کې له اوسنۍ نړۍ ډېر مخته بوځي او تر 2030 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکس فلاپس سټیج ته رسیدلي، خو زیټا فلاپس زر چنده چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به یوه ثانیه کې 1/60 وي، یعنی د یو پسې چې 1 ولګول شي. اوس وایي په مصنوعي ځیرکتیا یا اے آی باندې پانګونه کوي او سر پې خلاصوي او که نه شاته پاتې کیږو. که څه هم هره اداره غواړي د نویو او نوښتګرو کارمندانو د راوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کړي، خو چین کې به یوه کمپنۍ له دې امله توندو نیوکو سره مخ شوې ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصتولو لپاره هغوی باندې د دسیسې له مخې غیر قانوني کارونه کړي دي. چینایي رسنۍ وایي په ووهان کې د CITIC ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه پرې کړي تر څو بهانه ورته جوړ کړي او له دندو یې رخصت کړي. دا پیښه په چین کې تر ټولو ستره دفتري رسوایي بلل شوې چې له مخې د ادارې مشر د ټولو څانګو مشران کارمندان لومړی مجبور کړي تر څو غیر قانوني کار پرې وکړي او بیا یې برطرف کړي دي. او دا کار یې هم د دې لپاره کړی چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالي امتیازاتو له ورکولو بچ پاتې شي. او راځي په اخر کې د نن زمانې د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاو هم خبر درکم چې مینې کامیاب شوی او له 18 کاله ګډ ژوند وروسته په یو ځای حساب ورکړه. نه هتیا کلنه انې بیومونټ او یو نوی کلن میړه فرانک د ژوند وروستیو کلونو کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسېدل، خو مینې د اوسېدنې خار یارکشایر کې تر دې حده مشهور و چې خلک به لیدو ته وتلل. فرانک که څه هم د ژوند وروستیو کې په ډیمنشیا ناروغۍ اخته و، خو د مېرمنې له مړینې 2 ساعته وروسته یې هغې پسې سا ورکړه. بچیان یې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري، خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای وو او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی تر څو په یو ځای به مړ کېږي. هم د دې مینهناکې جوړې بچیان وایي د پلار او مور ترمنځ دومره مینه وه چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول، بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو له خپل سید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ځانګړې اومه ورځ مه هېروئ.
Yeah.